اردونکو ستړي مشي د ورځي یو باج شوي او وخت د ورځي یو باج شوي نن د خالي ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. په دې کړي کې با لما سره لمومن سره اوري د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې ټول ګوندیز غونډه په اسلام آباد کې د آرټیکل 245 نفاذ او بشري حقوقونه د ترکی صاحب مشر عمران خان څه غواړي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او د اونیزې خبرونې د رنګونو نړۍ او شاله او شمله هم لرو. خو لومړی بوروال کاکړ ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان عملیاتو او په ملک روان سیاسي بحران ته پکتو پاکستان د نوري ګډوډۍ زغملو جوګ نه دی. د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي چې په ګډه کار وکړي او امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوال ډلې داعش پر ضد تازه بمباري کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان عملیاتو او په ملک روان سیاسي بحران ته په کتو په پاکستان کې د نوري ګډوډۍ زغملو جوګ نه دی. نوموړي دا خبره په ملک کې د روانو امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه په اسلام آباد کې په روانه غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې چې نن سهار پیل شوې د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د سیاسي حالاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبرې وسی. د پداسي حال کې دا چې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د رواني میاشتې پر 14 نیټه د اسلام آباد پر لور د اوږد لاریون اعلان شوی دی. د افغانستان د ولسمشری دواړو کاندیدانو پر دې سلا سوي کړی چې په ګډه به کار کوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ نوښته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی. اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې لمخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ټیمونو لخوا کار کیږي. هغه وویل د وای موږ د شریک دریز پر اساس د ملي یووالي او حکومت جوړو. دا به اړین اصلاحات رامنځته کوي. زما په فکر دا ډیره مهمه لاسته راوړنه دي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ تیر څه هیرو او د راتلونکي پر لور ګورو. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل د افغانستان د ملي وحدت د لا پیاوړتیا لپاره دوی ژمنه کړې چې په ګډه کار وکړي. پر دې مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم موجود و. نوموړي وویل چې دا هوکړه د یو افغان لانجې لپاره یو افغان حل لاره وه. د افغانستان د پکتیکا ولایت والی محیب الله سمیم له شمالي وزیرستان ورغلو کډوالو سره مرستې کړې دي. محیب الله سمیم تیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ چې څه امکانات وو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي دي. خوراکي توکي مو ورته اخیستې دي. د یو مشر لپاره یو تعداد خیمې راغلي دي. همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځي کې به شکل کېږي ورکول کېږي. خو دا دوی د تعداد په کتو سره ډېر کم شی دی. زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
کډوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوځ عملیاتو د دوی هرڅه وران کړی دی. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بیپلوټ الوتکې برید او اربیل ښار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د څلور جنگي الوتکو بریدونه هم شامل دي. یاد وزارت زیاته کړې چې په دې بمباریو کې هغه توپخانه هم له منځه وړل شوې ده چې د اربیل ښار پر ساتونکو کوردی ځواکونو به بریدونه کول. دا غسیمه د چیری چې امریکای کارکونکي میشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربیل ښار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکونکي وساتي او هم هلته د مذهبي لږکیو د ممکنه ټول وژنې مخه ونیسي. د امریکا الوتکو د ایزیدی فرقې هغو زرګونو کسانو ته بشري مرستې ورکړې دي چې وسلوالو ګیر کړې دي. د اسرائیل پاوز د غزي په تړنګ کې نوی هوائي بمباري کړې ده. د بمباري له غزي څخه پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بردونو په غبرګون کې سبې ده. دا له هغه وروسته ده چې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ درې ورځنې اوربند پای ته ورسېده. د فلسطین د سیاحت څانګې چارواکي وایي چې په غزه کې یو جومات ته نږدې د اسرائیل د هوائي برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي دي. په تاوتریخوالي کې دا زیاتوالی له هغه وروسته راغلی دی چې اسرائیلي چارواکي او بیلابیلې فلسطیني ډلې په قاهره کې له اوږدو خبرو اترو باوجود پر دې سره سلا نه سو چې یو د بل غوښتنې ومني. د حماس ویاند فوزي برهم ویلي چې دوی له دې کبله د اوربند د مودې له غځولو انکار وکړ چې د دوی په وینا اسرائیل د فلسطین غوښتنې ونه منلې. د فلسطین تر ټولو لوی غوښتنه دا وه چې اسرائیل د فلسطین پر خاوره خپله قبضه پای ته ورسوي. اسرائیل بیا غواړي چې د غزې تړانګه غیر پوځي سي خو د حماس چارواکي نه مني. او امریکا او برتانیا په اوکراین کې د نوري لاسوهنې پر سر روسته خبرداري ورکړې ده. امریکا او برتانیا وایي چې روس باید د بشري مرستو په بانا هم په اوکراین کې مداخلت ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور نن د امنیت شورا ته وویل چې په اوکراین کې به هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه وي او دا به د دې په وینا پر اوکراین د برید په معنا وي. په اینال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاماوند په روس باندې په کلکه خبرداری ورکړی چې له پارونکو ګامونو ډډه وکړي. تر دې وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی د هیواد په جنوب کې خپل پوځي مشکونه پای ته رسولي دي. امریکا د روس د پوځي مشکونه د اوکراین د شخړې پر مهال پارونکي بللي وو. د خبرونو پای
اوزن کو خبر نو ملما شال لري وردل چې بوري وال کا کړوند کول په دې غړي کې بوري په دې غړي کې بوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ځنې خلک د انقلاب په نامه فساد جوړوي. د خبره د جمهوریت خایز داده چې د خبرو د لارې مسلې هواري کړل شي. یو کارپو وایي ښکاري داسې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمهوریت په لار کې خنډونه اچول غواړي او که چېرې داسې وشو نو دا به د پاکستان لویه بدقسمتي وي.
جمہوری جو سفر ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ بدقسمتی ہوگی.
د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان یو کډوال وایي او د هیرانونکو جایدادو او فلمی نړۍ په اړه د مشال ډیو ځانګړي خبرونه د نړۍ رنگونه هم لرو. او کلتوري خبرونه شاله او شمله به هم دراوړو له مشال ډیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان عملیات او په ملک روان سیاسي بحران ته په کتو پاکستان د نورې ګډوډۍ زغملو جوګه نه دی. نوموړي دا خبره په ملک کې د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه په اسلام آباد کې پروانه غونډه کې کړې ده. دا په داسې وخت کې دا چې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د روانې میاشتې پر 14 نیټه د اسلام آباد پر لور د اوګد لارون یا لانګ مارچ اعلان شوی دی. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورت کې ورو.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د کامی سلامتی کانفرنس په نوم ټولګونډیزه غونډه روانه ده چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او متحده کامی موومېنټ په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران ګډون کوي. خو تحریک انصاف د غونډې بایکاټ کړی دی او اجلاس کې کوم یو نماینده موجود نه دی. د سیاسي مشرانو سره سره پوځي مشر راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل ظهیر الاسلام او ډی جی ایم او هم موجود دي. د غونډې په پیل کې نواز شریف په ملکی امنیتی صورتحال رڼا واچوله. د ویناوا
پاکستان کې هزارو شهادت پاکستان کې په زرګونو خلک وجل شو چې پکې د فوج پولیس ځوانان او افسران هم شامل دي او د دې صورتحال نه ټول خلک پریشان وو. نو حکومت سره فکر وو چې د دې مسلې حل به څه وي او دغه لړکې چې کومه ټول ګوندیزه غونډه شوې وه هغه کې ټولو د مذاکراتو تجویز ورکړی وو خو د دې څه ګټورې نتیجې راونوتې. نو ځکه مو بیا په دې مشوره وکړه چې اپریشن اړخ ته لاړ شو.
ملکی دروان سیاسی اڑی گڑی پہکلا د وزیر اعظم ویناوا چکم خلق د انقلاب خبر کوي هغوی اصل کې فساد خوروي. البته د تحریک انصاف ګون سرا خبرې کې دیشی دی وای
د جمهوریت خاص دا دی چې مسلې د خبرو اترو د لارې هوار کړي شي او دا خبره ډیره ښه ده چې عمران خان د جماعت اسلامي په لاس موږ ته پیغام را کړی چې د لسو حلقو د وټونو تصدیق دی وشي. که داسې وي نو موږ ورته تیار یو. زه مخکې هم عمران خان لتلی وم او که ضروري شوه بیا به هم ورته لاړ شم. د ملک خدمت کې دا هیڅ لویه خبره نه ده.
د نواز شریف د خطاب رستو ڈی جی ایم او عامر ریاض په ضرب عضب اپریشن خبرونه ورکوي. د ذکر وړ ده چې د ملکی سیکیورټی په حواله مهمه غونډه کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان ګډون نه لري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د دغه هیواد د آئین د 215 د فعل لګولو مخالفت کړی دی چې لمخې یې د ښار امنیتي واک پوست ته سپارل شوی دی. د دوی په وینا د امنیت راوستلو د ترګري د خطر د مخنیوي لپاره باید د نورو آئینی لارو څخه کار واخیستل شي. یاد وي چې د پاکستان د حکومت اپوزیشن تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت دغه ګام یعنی دغه 215 دفع د دوی د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره لګولې ده. احمد شاه زمین د پاکستان د آئین د 215 مادې جزئیات او پر بنیادی بشری حقوقو د دې د اغیز ته په خپل رپورت کې کتنه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د پاکستان حکومت د آئین د 215 مادې تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست له لومړۍ نیټې څخه امنیتي واک پوست سپارلی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره راغوښتي او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحیت لمیانځه نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اړوند ادارو مسولیت دی چې د وی نا امن پیش تر کې دوه وړاندې د حقي مخنیوي وکړي. د های کورټ عدالتي صلاحیت نه دی ختم کړل شوی او نه به هم ختم کړل شي، ځکه چې د فوج رغښتلو مقصد امنیت تامینول دی. په تیر محرم کې د څلور واړه صوبو امنیت فوج ته وسپارل شو، خو آیا فوج داسې کار وکړي چې د های کورټ صلاحیت له منځه ولاړي؟ نه، نو اوس به هم داسې نه کیږي.
اب بھی ایسا نہیں ہوگا.
دا چې د پاکستان د آئین د 215 د فعل مخې به د های کورټ حیثیت څوي او پر بنیادی بشري حقوقو څه اغیز لرلای شي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې چرته د 245 ولګي هغه علاقه کې د های کورټ جرسډیکشن 199 ختم شي. یعنی که سو کیوں نہیں ور کیا نکرم کا وہ وجل 199 کی یو کانٹ آئی کورٹ اپشن ہے یا اگر سارا بیچ آرمی ایکٹ موو لے لے نو عملن کرا دے کرا دے رہے بس امری کورٹ لگوا لے شی اور ایک خو خدا اس طول اختیار داری تو ور کو
بل خو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځنډول د حکومت ناسم غبرګوندی چې باید لسره غور پر وسی او عملی نسی. خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وایي چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي، بلکې د امنیت ټینګولو لپاره نوري لارې چارې په کار واچول سي.
میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 245
کے تحت فوج کو بلایا. زما په فکر تر 215 د فلان د اسلام آباد ته د پوز راغوښتلو ضرورت نشته. د پاکستان امنیتي وزارت اندېښنې وړ ده، خو په بل لاره د دې مخنیوي کې دی شي. د دې دفې لګولو وخت داسې دی چې شک سرګندېږي چې ازادي مارش او نور څه چې په اسلام آباد کې کیدونکي دي د هغوی د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. نو باید پوز په سیاسي چارو کې ښکیل نه کړل شي او دا په بنیادي توګه یو سیاسي معامله ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلې دي چې د پوز راغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده. دوی وایي د نامنی او ترهګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي.
د احمد شاه زمي ريپورت موريدو هم د موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان تر انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې اوس نه وخت شوی دا څوک هم په 14 مګز د حکومت او پرستو انتخاباتو کې د شو درغلیو پر ضد د دوی د لانګ مارچ مخه نشي نیولی. نوموړي دغه خبرې پرون په بنګاله کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وکړي. خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي قیصر محمود وایي په تېرو وختونو کې داسې ډېر کارونه شوي دي چې اوس خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان او قاضي تر شا د پوز لاس دی چې غواړي حکومت ډډې ته کړي او خپل مطالبات پرې ومني. له قیصر محمود سره ما اسر الله مومن د مرکه کړو. په سر کې مې ترې پوښتلي چې د عمران خان له حکومته اصل مطالبات څه دي. نو هغه وایي
عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں.
گورا د عمران خان چکم مطالبات تی غورس پورت جاتی گی حکومت تا داغ د غختن پ منلو کی مشکلات پیدا کی گی. کچر د عمران مطالبات تردی پوری محدود وی چې د پارلیمان د لارے دے د انتخابی نظام اصلاح شونو خبوے خدا سے ندا ځکه چې عمران خان د دې غلط پهمیخ کار دی چې هغه به د خپل تحریک په وسیله حکومت ختم کړي او د نو انتخاباتو د کولو په نتیجه کې به په اقتدار کې راشي. خو زما خیال دی داسې کول به ګران وي ځکه چې د حکومت لري کولو سره چې کومه تشه رامنځته شي هغه به څرنګه ډکوي. د کوم نظام د لارې به انتخابات کیږي څوک به کوي او څرنګه به کوي دا ډېر زیات مشکل کار دی. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي او کدا څه وشي نو دا به د پاکستان ډېر لویه بدقسمتي وي.
جمهوری جو سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ بدقسمتی ہوگی اس پاکستان
کے. سر محمود صاحب ادارت ہوئے چھ د حکومتی گوند غڑی تورونه لګوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان تر شا څوک داسې شته چې غواړي جمهوری عمل ته زیان ورسوي څه وایي تاسو؟
مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس طرح کے مطالبات ہیں آرمی کے جو وہ حکومت سے کر رہے ہیں.
ماتنہ دا معلوم بچے دا فوز لہ حکومتا سغوخت نہیں دیا او آیا دا عمران خان دا دے ہر سا ترشا دا فوز لاشتا او کنا. خو زمون پا وطن کی پا تیرو وقتونو کی دا سی کارون شوی دی چی وز خلق دا سوچ کوی چی دا عمران خان او قادری ترشا سوکشتا چی غواڑی حکومت ڈڈی تکڑی او خپل مطالبات پیو منی. زمون سیاسی تاریخ ته پکتو سره د خبره ته تقویت تر لاسه کیږي. خو اوس پر داسې کومه خبره مخ ته نه راغلی چې سړی وای چې پوز په داسې کومه مسله کې نیغ په نیغه لاس لري.
یہ کہا جا سکے کہ آرمی براہ راست ایسے کسی معاملے میں اس وقت ملوث ہے.
قیصر محمود صاحب پختنا ازما استا سے نبل ادا چې آیا له عمران خان سره په دې روان عمل کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ شته او کنه؟
وو ایک سال کے بعد انہوں نے یہ احتجاجی مہم شروع کی ہے.
عمران خان ته څنګه یو کال پس د احساس او شوچ په انتخاباتو کې ټګي شوې ده؟ د عمران خان لخوا د دغه رویه سر خلکو کې یره پیدا شوی چې سیاسي عدم استحکام او احتجاج با ملک په کوم لور بوزي. له عمران سره سیاسي ملاتړ نشته که څه هم ټول سیاسي جماعتونه دا ګیله کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. خو زما خیال نه دی چې کوم جماعت د عمران خان په سیر دومره لري لاړ شي او ښکاري داسې چې عمران خان ځان ته لارې بندوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د افغانستان د پکتیکا والی د برمل په ولسوالۍ کې یو شمیر وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د ویش پر مهال په افغان حکومت او نړیوالو ټولنو غږ وکړ چې له کډوالو سره د بیړنۍ او جدي مرستې وکړي. میبولا سمیم د کډوالو اړتیاوي ډېرې وښودې خو د په خبره له دوی سره شوې مرستې ډېرې لږې دي. د شمالي وزیرستان د پوځي کاروایۍ له وجې تر 100,000 زیات خلک بې کوره شوي دي چې پکې شاوخوا یو لکه کسان افغانستان ته کډه شوی دي. تفصیل له خوستا نجیب الله لوخیر لکوي.
د خوست او پکتیا پشان د پاکستانی پوز عملیاتو د کبله زرګونه کډوال د ډیورن کرخې د پورې غاړې څخه د پکتیکا برمل ارګون گیان نکه او زیړو کولسوالۍ ته هم راکړی شوي چې د ځایي چارواکو په وینا یې شمېر له لسو زرو کورنیو اووښتی. د دې کډوالو د یوې برخې سره افغان حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو او مؤسسو څناڅه مرستې کړي، خو بیا هم ډیری نوي راکوچېدلي کډوال د ژوندانه په ټولو خواوو کې سختو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تیره ورځ پکتیکا والی محب الله صمیم په برمل ولسوالۍ کې له وزیرستان نه د راکړه شویو کډوالو سره د لیدنې او دوی ته د مرستو د ویش پر مهال پر خیریه ټولنو غږ وکړ چې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو په خاطر دې توجه ډېره کړي.
موږ چې څه امکانات وو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي، خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي، یونیسیف لپاره یو تعداد خیمې راغلي دي، همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ورځي که ویشل کېږي ورکول کېږي، خو دا دوی دغه تعداد په کتو سره ډېر کم شی دی په نشت باندې حساب. زموږ خو ارزو دا ده، هڅه مو دا ده چې له دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. دې لپاره باید خیمې ورکړو، دوی ته خوراکي توکي ورکړو، د نور غیر خوراکي توکي ورکړو، دوی په وخت زمان سره درملنه وکړو. نو زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
پکتیکا ته ورغلي وزیرستاني کډوال که څه هم دوی سره د شوي مرستو نه خوښي څرګندوي، خو وایي چې د پوز د عملیاتو له کبله یې هر څه له لاسه ورکړي او دوی د ژوندانه په ټولو خواوو کې ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
موږ سره چې کوم کومک راغونده دا بالکل په بنیاد مند دی، خو بېشکه دا خبره ده چې خلک ډېر دي، مرسته کامه ده، ضرورت یې په حقیقت کې ډېر دی.
ډاکه کرینا موږ دا اس خالي وتلي او پاکستان حکومت نه موږ یې شړلې دبول یې شهیدون یې وکړل به کسوره خلک یې مړ کړو.
یاد دیوی سیمیز چارواکی پکتیکا ته پراکړه شوی لزر وزیرستانی کورنیو کې یوازې زر کورنیو سره د بشری مرستو د ویش خبره کوي، خو وايي پاتې کورنیو سره لاس پلاس د مرستو د پاره پوره امکانات پلاس کې نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشالې ډیو خبرونه وری. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په فاټا کې د تعلیم په شرکه کې د زیاتوالي لپاره یې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو ټکولو بندیز لګولې دی. دوی ادا کوي چې له دې ګام سره به زیات زده کوونکي سکولونو ته ولاړ شي. دوی زیاتوي د هر هغه استاد پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې په سکولونو کې ماشومان وهي. د مشالې ډیو خبریال فرح چنواری نور حل کوي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټا په سرکاري سکولونو کې په جسماني سزا باندې بندیز لګولی دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي.
مونږ کوم له کوم مونږ ته شکایت راغلی دی ال دګي مونږه استاد اول سسپند کو ماټل کو او بیا انکوایری وکړو. داغه انکوایری د ریپورت پرانا کې هغه استاد لپاره چې جایزه سزا وي د قانون مطابق هغه ورکول کیږي.
د خیبر سیمې او تن افسر جان پردی وای چې په دې سکولونو کې دی د سزاګانو ورکول نه ډډه وکړی شي.
نو د وژنه کو حکم دی یو خو مشمان ډاریږي استاد وژنه مرضی خو هغه شان په مینا باندې سکول نه راځي چې څومره نور سان نازی کړه. یو خو وی الکان تکړه وی اخواسم بس استادم پوږی چا تکړه چا کوم نور ان لایک سټوډنټان وی ناغر به لګیریږي زکه چې خو استاد پریشر یو ډاری کی.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمه وای چې دوی هڅه کوي چې داسې ګامونو سره په قبایلی سیمو کې د تعلیم په شرح کې اضافه وکړي او زیات نه زیات زده کوونکي په سکولونو کې داخل شي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده. د چارواکو په خبره علاج به د صوبې په څلورو لویو هسپتالونو کې کیږي. د روغتیا چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې هر کال تر 15,000 زیات کسان د کینسر په ناروغي اخته کیږي. نور تفصیل له پیښور د شبیر جان پر رپورٹ کې ورو.
په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د کینسر او میډیکل وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل چې د ډېره وخت راسي د دغه ناروغۍ په درملنه او د دې مخنیوي لپاره کار کوي مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې د کینسر رنز او د دې علاج او نرخ ورځ تر ورځه سیوا کیږي. نو د دې په وینا همدغه وجه ده چې د زړه درز نه پس کینسر په پاکستان کې دویم غټ هغه رنز دی چې خلک ترې مړه کیږي. ولې د دې په وینا اوس به دا علاج د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو لپاره مفت وي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کینسر څومره ناروغ دي او کم کم ځایونو یا روغتونونو کې دغه علاجونه مفت ورکړل کیږي. نو دوی ویل
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 والا شپږ زره نوي کیسونه ده هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خیبر پښتونخوا مستقل توګه موسیدون کې دي هغه د دې پروګرام نه فائدہ اوچتول شي. څلور هسپتالونه دي، دو په پېښور کې دي، دو په ایبټ آباد کې دي. په پېښور کې کینسر وارډ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې اور په ایرنم کې علاج کی اور ایبٹ آباد کی چکم زمین کا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور آئینور ہسپتال چکم اٹامک انرجی کمیشن ہسپتال دے الٹا کے ہم دا علاج کی.
پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل جاتکڑا چی ہر کال پٹول پاکستان کے خوشا دنیم لکا پور خلق دا کینسر رنز خکار کی گی چی پاکی دا غربت یا دا گران علاج لوجہ 50% مڑ کی گی.
اندازہ دا سیدہ چی پدے ٹول ملک کے تقریباً ہر کال دنیم لکا خوشا کے خلق تا دا مرض کی گی اور پدے کی تقریباً 50% خلق چلے آغی لاسٹ سٹیج کی اور دا آغی چلے بچ کے دو چانس پلا سٹیج کے دیر زیاد کم ہیں.
ہم پدے لڑکیم دا چرسدی زلے سرا تعلق لرون کے یو ٹیکسی ڈرائیور چرد پیوینا اس بے روزگارہ دے وائی چرد کور والا دا کینسر ناروغ دا اور تیر یو کال کے دیر پیسے لگی دلی دی خوکوالی حکومت دوی تا ویڑیا علاج ورکوی ندا با دا دوی پشان دا نور غریبانان دا پارا یو خگام وی.
زما خوجی کما چی خدا و ناغا بیمار شو دا کینسر اول نخمون پچا سده کده زیاد کری دلی دا غیجی برست کینسر دا برست کے ووٹ وی دوا نا خود دلتا جی منگا تیسٹو کچا سده کنا وی راتوی چی شو کتان انترا ریپورٹو لے گئے ما جی خپل کار رزگارم نیشت زبی رزگارم نما خپل خدا بوت لاو تا میوی چی خود تو وایا چرا مو غریبانان و خوان می بی رزگار رای ناغا زمونگا تقریبا یو کال علاجو شو دیکھ زمون دیر خرچی شو کم از کم 5 لاک تا خبر رسید بیرا او دنیا خلی کنم قرضی آگشتی دیو او دا نور تیسٹون یا نور دا غپاتی دی نو دا یو خواه قدم نکو پرس کا اوشو نو دا غریب سلی تبا تورا تو دا هاو دا خرچه پتی شی.
دا پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل وینا ترمخا چی هر هغه مریض چی تشخیص یا شوی وی دا تشخیص هغه رپورٹ او دا دا شناختی کارڈ چی مستقل پتی هم دا خیبر پختونخوا وی نو هغه دغه سلور وړو اسپیتالونو کې چې کوم ځای غواړي مفت علاج ترلاسه کولی شي او دوی ته به داروګان هم میوړیا ورکړی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه پېښور ته د خزو د پرمختیا لپاره کارکونکي پاک ویمن تنظیم د خبر پختونخوا له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د خزو د خیر ښېګڼې لپاره دی په بجټ کې زیاتوالی وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د تنظیم مشرانو په یو خبري غونډه کې وکړه. د دوی په وینا په بجټ کې د خزو د خیر ښېګڼې لپاره ایښودل شوي پیسې تر ضرورت ډېرې کمې دي. تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې وو.
د خبری کانفرنس وروسته د پاک ویمن تنظیم منیجر مانیټرینګ محمد یاب مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د پرمختیا لپاره مختص بجټ ډیر کم دی او دا چې زنانو ته د تعلیم ورکولو بغیر د ټولنې پرمختګ ممکن نشي کېدی.
زمونږ مین مقصد د دې پریس کانفرنس دا دی چې زنانو لپاره زیات سکولونه، هسپتالونه او د هغوی چې کم ضروریات دي سہولیات دي هغه یو پاغې کې زیات نه زیات فنډ مختص شي او چې د هغوی په کار راشي.
د پاک ویمن فینانس منیجر مسعود احمد وایي چې زنانو لپاره په کور دننه وړو وړو کاروبارونو لپاره که حکومت بجټ کیک دی نو د خیبر پښتونخوا زنانه د جون په معیار کې ډیر خبر بدلون راتلی شي.
کوم هغه زور یو دغه سیز روان دی او پری پلان نه هغه کې دی چینجز وکړي شي او هغه د هو به خو هغه شن کی ځکه چې د نن سبا ضرورت لګنور سی وای شي نور مواقع سی وای شي دی په زنانه بزنس تر اتل غواړي نو هغه خو بوتیک کولاول شي، بیوټی پارلر کولاول شي، نور داسې مواقع شته. نن سبا جی پولټری فارمینګ کیږي کور کې د نن کم کچن گارډنینګ دی هغه باندې هم کار روان دی.
زنانو د پرمختګ لپاره د صوبایي حکومت لخوا بجټ کې د مختص رقم او د پرمختیايي پروګرامونو په باب لموچکله د سماجی بهبود او د خزو د پرمختګ د خیبر پښتونخوا پارلماني سیکرټری دینا ناز څخه وپوښتل، نو د هغې وینا وه
چې زمونږ خو پراپر پروپوزل ورکړی دی چې یاره مونږ دغه دغه کون غواړو په خیبر پښتونخوا کې چې د کومه زمونږ صوبه ورستې ده د دې بنیادي وجه دا ده چې ایجوکیشن کمی ده. ایجوکیشن نشته، اسپیشلی په خواتین باندې ډېر محنت به کون غواړي. په بهرحال هغه بس زمونږ ډېر کوشش وکړو چې څه یې پکې اچولي دي هغه دومره زیات کافي نه دي.
یاد دی وی چې په دې نږدېو کې د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی زنانه غړي انیسا زیب د ښځو د پرمختیا لپاره د ځان له وزارت جوړولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو، خو دغه بل صوبایي اسمبلی لا تر اوسه نه دی منظور کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د زلان یوسفزی ریپورت اوریدو. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. دغه رنګ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام اوري. وخت دن کې د یو نیمه بجا او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغله. نورازي جلا غوي د خبرو لنډیز ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان عملیاتو په ملک روان سیاسي بحران ته په کتو پاکستان د نوري ګډوډۍ زغملو جوګه نه دی. نوموړي دا خبره په ملک د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه په اسلام آباد کې په روانه غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې چې نن سهار پیل شوې، د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشري دواړه کاندیدان پر دې سلا سوي دي چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ نه وخت په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی. د افغانستان د پکتیکا والی محیب الله سمیم له شمالي وزیرستان او ورغلو کډوالو سره مرستې کړې دي. محیب الله سمیم اتیره ورځ پر برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر خپل وسه د دې کډوالو مرسته کړې ده. امریکا او برتانیا په اوکراین کې د نوې نوري لاسوهنې پر سر روس ته خبرداري ورکړې ده. امریکا او برتانیا وایي چې روس باید د بشري مرستو په بانه هم په اوکراین کې مداخلت ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په اوکراین کې به هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه وي او د دې په وینا دا به د پر اوکراین د برید په معنا وي. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالو ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بیپلوټ الوتکو برید او اربیل ښار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د څلور جنگي الوتکو بریدونه هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربل ښار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکونکو وساتي او هم هلته د مزویج لژکیو د ممکنه ټولوژنې مخه ونیسي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس واره رسیدلې د ونیزي خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه هر ونې ستاسو لپاره ګولیا چمتو کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مدلل د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو هینتا چته چې ډاکټرانو د یو ولس کلن الک د خلینا 222 غاخونه راوستي دي. د ممبئی جے جے ڈینٹل ہسپتال ڈاکٹر نندا ادھور بی بی سی تے ویری چی اشیک گاوی د گس اڑق جام کی تکلیف لوجی ہسپتال تا راول شبے وو. اشیک ل اتل سمیا شو رئیسی دا تکلیف در لودو. پ کلی کی د تشخیص نا ناکامی روستو د غالق خارتا د درمل ل پار راول شبے وو. ڈاکٹران وئی چی د یو ډیر زیات غیر معمولی او د نڑیوال ریکارڈ شانی صورتحال وو چی کلا د اشیک غاخونو اپریشن یکاو. ڈاکٹران وچ اشیک تا د خلی کمپلیکس کمپوزٹ اڈوٹوما ناروغی دا. د دوی په وینا د اشک اپریشن یې شروع کړل. داغې ته خولې نه 222 غاښونه راویستل. په دې اپریشن کې 2 سرجن او 2 مرستیالان هم شامل وو. د اشک اوس 28 غاښونه پاتې شوي دي. ډاکټران وایي چې په خپل پیشه کې دا یو غیر معمولی اپریشن وو. د ټول نړۍ ګیر چاپیر سفر کون کې پاکستانی نژاد امریکایی د جاس په پیخه کې ورن شوې دي. د امریکا ساحلي ځواکونو په وینا بابر سلیمان سره ولس کلن زوی حارث سلیمان لا شو ملاو شوې دي. د کوست ګارد تر مخه د پیخه د امریکا سماو په پاګو ښار کې د البت سمدستي روستو رامنځته شوې ده. د پیخي عوامل لاله دي معلوم شوي. بابر سلیمان د جون په 19 نیټه د نړۍ ګیر چاپیر د سفر کولو مشن شروع کړی وو چې مقصد یې د پاکستان په یو کلی کې د سکول جوړولو لپاره پیسې راغونډول وي. سلیمان د پاکستان هوایي ځواک کې د ریټایرمنټ وروسته په امریکا کې کاروبار شروع کړی وو. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هند په نړۍ کې د انټي بایوټیک دوایانو په استعمال کې تر ټولو مخکې دی. د امریکا پرېسټن په هنتول تر مخه له 2001 کال نه تر 2013 کال پورې په هند کې د انټي بایوټیک دوایانو استعمال کې 25% اضافه شوې ده. بلخوا په نړیواله کچه د انټي بایوټیک دوایانو استعمال کې 6% اضافه شوې ده. په دې کې ویل شوي چې دغه دوایانو استعمال کې د اضافي ذمہوار څلور هیوادونه دي. په دې کې په لومړي نمبر هند، په دویم نمبر چین او په دریم نمبر امریکا او د برکس څلور هیوادونه شامل دي. بلې خوا ته په هند کې د زړه او شوګر ناروغي دوایانو نرخونو کې 15% کمی ریکارډ شوه دي. په دې کې راغلي چې په هند کې په 2001 کال کې 8 ارب یونټي انټي بایوټیک دوایانو استعمال شوه او په 2010 کال کې 10 میره 200 ارب ته رسیدلې ده. په دې کې شامل ډاکټران وایي چې انټي بایوټیک دوایانی د انفیکشنز درمنې لپاره استعمالېږي. دغه دوایانی د بکټیریا نه جوړ شوي ناروغو په وړاندې ډیر زیات اثر کوي. د امریکا ځواکونو یو داسې ټانک جوړ کړی دی چې د ځمکې سره سره په سمندر هم ګرځېدای شي. د امریکا بحري ځواکونو سی نومي ټانک چې S2-in-1 هم ورته ویل کیږي په هوایی کې د ځواکونو د روزنې ځای کې معرفي کړی دی. دا ټانک 25 میله سفر په یوه ګنټه کې کولی شي او د سمندر په دیوال تر 100 فوټو پورې د ختلو صلاحیت لري. دا ټانک 50 فیټه اوږدوالی لري او وزن یې 200 ټنه دی. دا تر اوسه پورې ښکارن ده چې دا ټانک به کله امریکایي ځواکونو برخه جوړیږي. د چین په بیجینګ ښار کې د 3D پرنټر په مرسته 2 میټره اوږده کښته جوړ کړی شوې ده. د 3D پرنټر په مرسته جوړ کړی شوې کښته وزن 15 کیلوګرام دی. په دې کښته کې 2 کسان سپرې دي شي. د کښته آزمائنه په سویمینګ پول کې وشو چې کامیاب و. د دې کښته جوړونکو وایي چې د داسې قسمه کښته چې 6 میټره اوږده وي د جوړولو اراده لري. اوس د فلمین اړه خبري. د هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. بیا فلم ډان آف دا پلانټ آف دا ایپس دی چې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار یې کړی دی او په باکس آفس په دویم نمبر دی. بلخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ڈان آف دا پلانٹ آف دا ایپس په لومړي نمبر، دی پرچ انارکی په دویم نمبر او پلانس فائر اینڈ ریسکیو په دریم نمبر دی. د برتانیې نوې فلم دی ایمیټیشن گیم ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوی نړیوالې جګړې په وخت کې د نازیانو خوفیه کوډونو معلومولو رښتینی قصه ښودل شوې ده. په فلم کې د ریاضي پروفیسر کردار بینډیکټ کمبربیچ کړی دی چې د انیګما کوډ د ماتولو کې مرسته کوي. په فلم کې کایرا نایټلی، مارک سترونګ او میتیو ګوډی هم کار کړی دی. فلم د لیمیټیشن گیم بعد د نومبر په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed.
It's beautiful. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications.
Everyone thinks Enigma is unbreakable.
Let me try, and we'll know for sure.
Mr. Turing, do you know how many have died because of Enigma?
No, I don't.
3 while we've been having this conversation.
What is it that we're really doing?
We're going to break an unbreakable Nazi code.
Oh.
To pull off this genius routine, one actually has to be a genius.
Why are you building a machine?
The machine will allow us to break every message and win the war.
You could help us, but you won't.
You will never understand the importance of what I am creating here.
I'm just a mathematician. You've got more secrets than the best of them.
د هالیوډ مشهور اکټر او آسکر انعام ګټونکي بن افلیک نوی فلم ګون میسنګ به د اکتوبر په درې منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې بن افلیک میرمن ورکه شي او ډیر زر په رسنو کې دا خبرونه خپاره شي چې بن افلیک د خپلې میرمنې د لادرکه کېدو کې لاس لري.
نیک ډان، یو پروبابلی د موست هیټډ مان ان امریکا رائټ ناو. ډیډ یو کیل یور وایف نیک؟
Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide.
Has Amy got friends we can talk to?
No, not really.
You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type.
He's being a good guy, so everybody can see him being a good guy.
Well, you really don't like him, do you?
All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy.
I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong.
You ever seen that guy in the glasses before?
Amy is the kind of girl who attracts admirers.
Whoever took her is bound to bring her back.
د هندی سینما ایکټر سونم کپور او د پاکستانی ډرامو هیرو فواد خان نوی فلم خوبصورت ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 1978 کال خوبصورت فلم ریمیک دی. په هغه وخت کې په دې فلم کې راکیش روشن او ریکا کار کړی وو. په دې فلم کې سونم کپور ډاکټر ربی او فواد خان د راجستان سنبالګړ راجاوی. دا فلم خوبصورت پروڈیوسر انیل کپور دی او دا فلم به د ستمبر 15 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
تم پرنس ہو؟ تم بالکل پرنس نہیں لگتے.
ہمیں لگا کہ آپ بنگالی ہیں.
ایکچولی منجو پنجابی ہے اور ہم سب اس پہ گئے.
منجو آپ کی بہن ہے؟
نو یار، منجو میری ماں. تیری کوئی ویلیو نہیں رہا تو آ جا واپس. سفا کرن راجے روجو کو، بڑے آکڑ خان بنے پھرتے ہیں.
یہاں کے طور طریقے آپ سمجھ نہیں پائیں گے.
اس کا بیٹا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟ منجو بالکل سڑیل ہے، اس فیملی میں سب عجیب ہی ہے.
اندر کی سٹی میں مارو بم ڈولے، اندر کی سٹی میں مارو بم ڈولے.
آپ دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے؟
زیادہ بول دیا یار. نہیں نہیں، ایک دم کریکٹ کیا. ہندی سینما مشہور ایکٹر ریتک روشن نے فلم بینگ بینگ ٹریلر خپور شوی دی. پر فلم کی کیترینہ کیف ہم کار کرے دی. پر فلم کی ریتک روشن جاسوس وی او کیترینہ دا خپل نوم درے کولو لپارا ورسر دوستی کوی. فلم بینگ بینگ با دا اکتوبر پر دوے منٹر نمائش تا پارا اولاندی کی گی.
4 3 2 1 Bang bang.
Are you ready to blow? Is it yes or no? Pull the trigger and go.
Thank you.
قدرمن اوردونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل چې اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
تاسو د ګلیاز پروګرام اوریدو د نړۍ رنگونه چې پکې د رنگ تاسو د فلمی نړۍ په اړه هم خبرونه اوریدل. اوس هم ورسې دلې د اونیزي خبرونه شاله شاملا د خبرونه تاسو له هر اونۍ انیسا اجمل چمتو کوي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
مشه پشالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه پر دې خبرې کو چې د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه سمره ضروری وي او په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولی او څنګه شوي. پښتانه چې سمره زوړ تاریخ لري هم دغه عمره پښتو یو پخانه ژبه ده. سیډونکو او ژبپوهان وایي چې د هر یو کام لپاره مورنۍ ژبه ډیر اهمیت لري. پښتنو تر ډیره خپل ژبه خوندي ساتلې خو د ځینو عواملو له وجې پکې بدلون هم راغلی دی. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر ډاکټر راجولی شاه خټک د یو کام د ژبې د ژوندي ساتلو د اهمیت په اړه وایي چې مورنۍ ژبه نه یوازې د ذرایع ابلاغ ذریعه ده، بلکې انسان لومړی زده کړې په خپلې مورنۍ ژبه کې پیلوي.
مورنۍ ژبې اهمیت څه دی؟ نو اوس د یو ماشوم چې کم تربیت کېږي د مورنۍ ژبې سره ذهن، نه یوازې دا مورنۍ ژبه د کمیونیکیشن ذریعه ده، د ابلاغ ذریعه ده، دا د ماشوم نفسیات جوړوي. په هغې کې که هغه الهو اوري، که په هغې کې هغه سندره اوري، که په هغې کې هغه دانش یا وزډم پیدا کوي، نو دا ټول څیزونه چې دي دا د مورنۍ ژبې برکت دی. یوه ژبه چې د دې دپاره اهمه ده چې هغه بنیادم ته خپل کلتور، خپل اخلاقي اقدار، خپل ښه بد، یعنی د اخلاقیاتو د ایتکس چې څومره فلسفه ده، خو د په مورنۍ ژبه کې ده که نه. اوس دا ټول سیزونه د مورنۍ ژبې له بغیر ممکن نه دي.
ژبه د یو کام پیژندګلوي کوي. پښتانه یو قبایلي ژوند لري، نو له دې کبله هره قبیله پښتو په خپله لهجه کې وایي. سیډونکو او ژبپوه خادم حسین بیا د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه وایي چې په هر مورنۍ ژبه کې د یو کام تاریخ، فکرونه او علم پروت وي، او دغه بیا د وخت تېرېدو سره سره نورو نسلونو ته انتقال کیږي.
چې داسې ده چې ژبه یوازې د یو خلکو تر منځ ابلاغ نه دی. ژبه د صدو راسي یا د زرګون راسي د یو کام کې چې کوم سوچونه شوي وي او هغې کوم علم ایجاد کړی وي، د ژبې په ذریعه دغه علم منتقل کېږي یا د ژبې په ذریعه دغه علم خوندي کېږي. دویمه خبره دا ده چې اصل کې ژبه داسې شی دی چې هغه د یو خاص ټولنې یا د یو خاص سماج د شناخت، اجتماعي شناخت سبب جوړېږي. یا درېیمه خبره دا ده چې ژبه داسې عمل دی چې هغه د یو خاص قسمه سماج یا د خاص قسمه ټولنې چې کوم ځای کې اوسېږي، د هغې د سیاسي ادارو کې د قوت او د اختیار سبب هم بهرحال ژبه جوړېږي. بلې غاړې ته دا کار هم کوي چې د یو خاص قسمه خلکو یا د هغې کائنات د کتو انداز هم په ژبه کې خوندي پاتې کېږي.
سیډن کی وای چې هر ژبه خو 6 کیلومتره فاصله رستو خپل بڑا لګ ډیره بدلوي. د کابل پوهنتون په پښتو څنګه کې استاد اسد وحیدی د ژبو ترمنځ توپیر بیانول سره وای.
کوم شي دنیا کې چې ژبې دي دوه ډوله باندې ویشل کېږي، یو ته محافظه کار یا کمزوری چې ژبې وایي، او بل ته غیر محافظه کار ژبې وایي. پښتو په تر ډېره په محافظه کارو ژبو کې راځي. نو که په تاریخي لحاظ موږ پښتو ژبه مطالعه کوو، د نورو ژبو په نسبت کم تغییرات پکې راغلي، بل بیا هم تغییرات پکې راغلي. خو که پښتو په ځانګړي ډول په دې وروستیو 4 لسیزو کې مطالعه کوو، نو له شک پرته ډېر زیات تغییرات پکې راغلي او ډېر له چیلنجونو او ننګونو سره مخ شوې ده.
دا وخت ری دو سره سره د پښتنو ژوند د سیاسي، کلتوري او اقتصادي ننګونو سره مخ شوه دي چې ور سره په ژبه کې هم ځنې بدلونونه راغلي دي. ډېر نوي ټکي هم په پښتو ژبه کې ورګټ شوي دي او ډېر ټکي داسې هم دي چې د خلکو نه هېر شوي دي. راجولي شاه خټک په پښتو ژبه کې د بدلون راتللو په اړه وایي چې د یو سازش له لارې د پښتنو نه د خپلې ژبې د هېرولو هڅې وشوې، او هم دا وجه ده چې په موجوده وخت کې د ډېرو پښتنو په ژبه کې د اردو، انګریزي، فارسي او د عربي نښې ښکاري.
دا خو د انګریزانو نه یو میراث پاتې شوی دی. خو دا ژبه اتلس سوه درې څلوېښت کې چې کله دلته راغلل فرنګیان، نو هلته کې دلته صوبه نه وه، چیف سیکرټری به و. نو هغه چیف سیکرټری وایسرائے ته خط لیکلی و چې دلته د خلکو ژبه پښتو ده او دفتري ژبه دا خو ما دلته کې د پښتو په ځای باندې اردو وستا نصاب کی پدائے کے دے دا پارا کہ دا علاقہ کمون دا ہند دا سلطنت سرا یوزے کہو کنا کہ پا یوزے کے دو کی مون سا آسانی زکر جی دا خلق با کلچرلی دا خپل اصل نکت شی دل تکے تکل پاکستان جوڑے دو دا ہند کیا جبا ہم اردو نوا دو نوا اردو دا برنا راوستا شو نو دا بسی دا جب خو زربون کالا تاریخ لری دل تکے دغسی پسون زرگون کارا کلتوری پس منظر لري. مجھے سنگا پاکستان جوړ شو نو لکه چې نور ټول کلتورونه او نور ټول ژبې چې دي هغه ساکت شي او یو اردو.
څېړونکي وایي چې په کلیوالو سیمو کې خلکو تر ډېره خپل ژبه خوندي ساتلې، خو په ښارونو کې بیا په دې کې لږ ډېر بدلون راغلی دی. خادم حسین وایي چې هره ژبه دا صلاحیت لري چې د پرمختللو لپاره د مختلفو عواملو نه په خپل ځان کې نور ټکي شامل کړي.
هر ژبه چې ده کنه هغه یو خاص قسمه ساخت لري، او دویمه خبره په دې کې دا ده چې هر ژبه د مختلفو عواملو نه اگر سماجی کی بیشی، ثقافتی کی بیشی، تاریخی سیاسی کی بیشی، دی اغیر پا بنیاد دا مخ کتلو بزان کی دا نورو شکلون دا ذائقولو دا نورو دا لفظون دا ذائقولو صلاحیت لری، او دا شان جبا دی بدلی دو غارتا ارتقائی انداز کی باہر حال دی دا نمنا دو سو اکار روست بچی کم پختو ویلے کی گی نو اگر کیا وہ پختو وی دا اغیر ساخ اسی پسند ٹیکس ہوئی او اغیر پی جنگلو ہم دا پختو دا شکل کی ہو بدلیون دا پکی بارحال رازی و ما آزو کچھ دا اغیر اغا عوامل لی چاہو رازی
جب پوہان وائی چھ پیوی جبا کی بدلون دا مہاجرتونو میڈیا پہنو رشبا کی دستکڑو او مرنے جبیتا دا پام نکولی لوجی راسی اسد وحیدی په پښتو ژبه د نورو ژبو د اثرات راتللو په اړه وایي چې د نورو قومونو پرتله پښتنو خپل ژبه تر ډیره خوندي ساتلې ده. خادم حسین بیا په یوه شبه د نورو ژبو د غیس پاړه وای په یوه شبه اثرات په دوه صورتونو کې راسي، یو د مختلفو عواملو له وجې او دویم هغه اثرات چې د زور په شکل کې په یوه بل شبه راوستل شي.
پوری چی دی ہندی سا تلو والا خبر دا یا دی اثرات خبر دا، نو اثرات دو قسم کی بیشی، او اگر اثرات کی چی جب خپل ځان کی ذائقی، او بل اگر قسم اثرات وی کم چی دی بہر نا دی زور پر شکل کی نصف کی گی، لکہ دا سی وجب ہی چی اگر نافذ شی او اگر اختیار عمومی یا اگر خلق چی کم خلق اگر جب ہوئی اگر پا ریاست ملک یا سماج کی اختیار عمومی، نو اگر جب چونکی دی اختیار جب ہی نو نور جبی دنور جبو خلق دا کوشش کی چی اغلب ہی مخبل کی، نو دیکھی چی کم اثرات بیرونی وی تاگر کی میڈیا دیر رول لو گئی.
یو ټولنا د خپل مورنۍ ژبې پر بنسټ خوندي وي. خادم حسین زیاتوي کله چې د یو کام په ژبه کې بدلون راځي نو دا غا کام د ختمېدو یرې هم پیدا کیږي.
نجبا ابلاغ ام دے جبا شناخت ام دے جبا دزمکی دا خورنا پکی دلے علم ام دے جبا سیاسی اختیار ام دے او جبا دیو کام لیتلار ام دا نوچی جبا ختمی گی یا جبا کی جبا پا بل پل جبا کی بدلی گی دی اغا خلقو یوازی ابلاغ ختمی گی دی اغا خلقو اغا علم ختمی گی دا اغی اغا حسی ام ختمی گی دا اغی اغا دزرگونو کالورا سی تاکی و کیسے و مطلونا چپائی کی اغا خاص ما علم دا اغا پخیط کی پروتی اغا ام ختمی گی دا یوازی دا پختنو دا ابلاغ ختمی دل یا دا اغی دا شناخت ختمی دل یا دا اغی دا سیاسی افتیار ختمی دل بنی دا با اصل کی دی طولو انسانانو چکم اجتماعی علم دے اغی نمم منفقی گی علم منفقی گی علم مکمی گی
د تیرو وختونو پر تلا په موجوده وخت کې زیاتره پښتنو د خپلې ژبې د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. خو اسد وحیدی وایي چې دې اواز دې تاندېخمن دي چې پښتانه د خپلې ژبې د زده کړو لپاره یو خاص روزنیز مرکز نه لري چې ټول پښتانه پر یوې ژبې راټول کړي.
نور فکر کوي چې ځان ته ټکان ورنکړو نو نه یوازې دا چې ژبه ورکېږي د یو قوم په توګه نور نابودېږو له منځه ځو. یعنې هڅې ډېرې زیاتې دي، ډېر کسان کار کوي خو کار همغږی نه دی، خو بهر د بې اتفاقۍ یا ګډوډۍ مشکل نه هم پر ځای دی.
سیډون کی وای چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتو د زده کړې لپاره مرکزونه جوړ کړل شوی دي، خو په موجوده وخت کې ډېر زده کوونکي د ژبو او ادب په اړه د زده کړو پر ځای نور شوبو ته ورسي. باید چې د حکومت لخوا داسې موقع برابر کړل شي چې زده کوونکي د خپلې مورنۍ ژبې په اړه هم پوهه ترلاسه کړي. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولې شوي دي او د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202212211. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نه چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
سفرا پیسو ہر صدر نہیں رکل پزڑ سخلی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑکی وین دا ہر چا فکی زہر چا باندی شک من شم مارمی بادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدایا نسل میں ختمی گی خیر را بیخ پختن خواتا دیر بشتا خواختنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے
خوبونم یو رک شوی تر سهر از توریش مارم یاد میستا پیزوان چار گل ده مجبوری دل آسمی تشته چی بکیانی کڑه گل ده جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی خوده دیخ پل مرد میراد کری چی دوڑی سر غرموی دوان المرن را پت شوی در گرو تطلان دی دماوی زمائی نو باچا شی کد بلچا پا نصیبی بیا پا هر حال کی تباشی سکیار دے پا کابل کی چی پستر گوئی نوی نم پروت میں دے دزڑ پتل کی چی پا وطن خبر نو موائی وی چی مسافر شمستار مان رالا